السلام علیکم دا مشال ریډیو دے وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان شاین بنری او تکنیکی همکار اسحاق امیری هم لما سره وي په دې غړې کې به د فرانس پاکستان افغانستان په اړه ریپورټونه وره تبصره او شننې هم لرو مرکه هم شته د دې نه هم خبر شې چې نړیوالو مطبوعاتو کومو موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي او د پاکستان ځینو ورځپاڼو بیا په کومو موضوعګانو اداري خپرې کړې دي خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار شاهین بنیری درته وړاندې کوي
ستړي مشهډ امید دی وخت مهم خبرونه د فرانس ولسمشر فرانس اولاند ویلي په سرخار پیرس کې تیر شپه ناوخته په ترهګرو بریدونو کې 128 کسان وژل شوي دي د پاکستان د سینټ د اپوزیشن غړو تور لګولی چې مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي رهدارې په اړه له دوی معلومات پټ ساتلی دي او نن په ویانا کې د روس امریکا یورپ او منځني ختیځ ډوډ پوړي مرکچیان د شام د سولې په اړه خبرو ته کښېني د خبرونو تفصیل د فرانس ولسمشر فرانس اولاند ویلي په سرخار پیرس کې تیر شپه ناوخته په ترهګرو بریدونو کې 128 کسان وژل شوي دي نن ولس ته په یو ټلویزیوني وینا کې نوموړي دا بریدونه د فرانس پر ضد د جنگ اقدام بللی او زیاته کړې ده دا بریدونه د هیواد د بهر نه پلان شوي او منظم شوي وو نوموړي د بریدونو تور په داعش وسلوالې ډلې لګولې دي د فرانس ولسمشر په هیواد کې د درې ورځو د ماتم اعلان کړی دی او ویلي دي هغه به د نومبر په 14 نیټه د پارلمان یو غیر معمولي غونډې ته وینا کوي د پیرس حکومتي سرنوال ویلي دي چې د ښار په شپږو ځایونو کې سبان دي 160 کسان وژل شوي دي نوموړی وایي اته بریدګر وژل شوي چې پکې وو ځان په چوونکو توکو سره لوزولې او د ده په خبره کې دي شي نور هم یو شمیر موجود وي وسلوالو دغه کسان په یو کنسرت هال کې تر یرغمل کولو وروسته وجلې دي ځینې کسان بیا په یو رستورانت کې وجل شوي او ځینې د فرانس د فوټبال سټیډیم ته نږدې په ځانمرګي بم بریدونو کې وجل شوي دي د فرانس چارواکو خلکو ته په کورونو دننه د اوسېدو غږ کړی دی او حکومت د هیواد ټولې پولې تړلې دي شاوخوا 1500 فرانسوي پوځیان هم په پیرس کې ځای پرې کړل شوي دي د اسلامي دولت ډلې نن په انټرنیټ خپور شوي یو بیان کې په پیرس کې د بریدونو پله منلې ده او ویلي دي چې دا بریدونه د دوی اتو وسلوالو ترسره کړی دي دغه بریدونه د فرانس په تاریخ کې د ترهګرۍ تر ټولو بدترینې پیښې ګڼل کیږي د نړۍ یو شمېر مشرانو د پیرس د تیرې ورځې بریدونو په سختو ټکو کې غندلی دي امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي په پیرس کې د تیرې شپې بریدونه په ټول انسانیت او جهاني اقدارو برید دی نوموړي زیاته کړې د فرانس له ولس او د نړۍ له قانونو سره به یو ځای کار کوو چې دا رنګ د ترهګر د انصاف منګولو ته وسپارو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي پاکستان د فرانس له ولس او حکومت سره ولاړ دی او ذمهوار کسان د محاکمه کولو لپاره خپل مرسته وړاندې کوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د پیرس د خلکو بیرحمانه وجنه دا ښایي چې ترهګر سرحد نه پیژني او د ټول بشریت دښمنان دي ایرانی ولسمشر حسن روحانی د پیرس بریدونه د انسانیت پر ضد جرمونه بللی دي او د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان هم د غمرازۍ پیغامونه ورلیږلي پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي د پاکستان د بارنو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز د سرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره د لیدنې پر مهال کړي سرتاج عزیز ویلي دي چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات ضروري دی د پاکستان د سینټ د اپوزیشن غړو تور لګولې چې مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي رهدارۍ په اړه له دوی معلومات پټ ساتلي د جمعې په ورځ د سینټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې د اقتصادي رهدارۍ په اړه له شوي پرمختګه دوی خبر کړي د دې په ځواب کې د سفران وفاقي وزیر ویلي دي چې په دې اړه به د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر معلومات ورکوي خو د ده په خبره هغه دا مهال له ملکه بهر دی له دې وروستو اپوزیشن غړو د سینټ له غونډې احتجاجي واک وټوکو د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه هم لا روانه ده د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال د جمعې په ورځ مشال لیډو ته ویلي لا نشي ویلی چې دغه انخطې به تر کله روان وي. د زابل د والي ویان وایي له یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا 60 وسلوال طالبان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي دي. د زابل په خاکافغان او ارغنداب ولسوالیو کې تر دې مخکې هم د طالبانو سیالو ډلو په خپلو کې جګړې کړې دي. د طالبانو د بیلې شوې ډلې مشري ملا محمد رسول کوي، بله ډله د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ ورسره جنګیږي. نن په ویانا کې د شام د سولې په اړه د روس، امریکا، یورپ او منځني ختیځ جوړپوړي مرکچیان خبرې کوي. پرون د برتانیا د بارنو چارو سکتر له خپل مصري هم منصب سره تر ملاقات وروسته ویلي وو چې یو شمېر ګرانې مسلې دي چې پکې د شامي ولسمشر بشر الاسد راتلونکي ټاکل کېدی شي تر ټولو لویه مسله وي. د په خبر یقینا چې دغه به د نن ورځې د خبرو تر ټولو مهمه موضوع وي. د ترکی چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کرد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي. په شرناق ولایت کې چې اکثریت اوسېدونکي کردان دي او له عراق سره پوله لري، چارواکو پرون وویل ترکی ځواکونو په شخړه کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی 11 جنګیالي وژلي دي. ویل شوي چې دوه ترکی سرتیري بیا په یوه بمي چودنه کې وژل شوي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون ویلي د ترکیې امنیتي ځواکونه به په دغه سیمه کې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. او د عراق پوځوایي ځواکونو د پوځي عملیاتو په شروع کې په دریو ځایونو کې پرمختګونه کړي دي. دغه پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د لویدیز ښار رمادي د نیولو لپاره پیل شوي دي. خو امنیتي سرچینې او حکومتي چارواکي وایي د بغداد په 100 کیلومتره کې پروت دغه ښار له داعش د پکولو لپاره پیل شوي عملیات ډېر ورو روان دي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه هم د شاین بنیری نواری تل تاسو مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې باره د پیرس په بریدونو کې 120 کسان وژل شوي دي. امریکایي ولسمشر وایي هر څومره چې ممکنه وي د فرانس له خلکو د نړۍ له نورو قانونو سره همکاري وکړو چې دغه ترهګر د انصاف عدالت ته وړاندې کړو.
We're going to do whatever it takes to work with the French people and with nations around the world to bring these terrorists to justice.
د بجلی ادارې نپرا خیبر پختونخوا ته د بجلی په مات کې په منافع کې د زیاتوالي اعلان کړی دی. د باجوړو مومندو خلک وایي مخکیم حکومتي مشرانو د تابانینو معاوضې په خپلو جیبونو کې خودی دي، نو ځکه د زلزلې د زیانونو معاوضو ته هم ډېره تمه نه لري.
یو غریب ته زحمت هم نه کوو چې زه یو مدې داول کړم، بس نه لیکم ځکه چې کوپتر دی چې زما نوم رام شي نو بیا به ملک خان کې شیخ.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلی دی په پاریس کې په بریدونو کې شاوخوا 120 کسان وژل شوي دي. وسلوالو دغه کسان په یو کنسرت هال کې تر یرغمال کول وروسته وژلي دي. ځینې کسان بیا په یو ریسټورنټ کې وژل شوي او ځینې د فرانس د فوټبال سټیډیم ته نږدې په ځانمرګو بمي بریدونو کې وژل شوي دي. د پیښې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالي ډلې منلې ده. نور تفصیل د ملي حمیدزاده په دې رپورټ کې.
د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند نن ویلي په پیرس کې په خونړیو بریدونو کې 120 کسان وژل شوي دي. نوموړي دغه بریدونه د هیواد په وړاندې د جنګ فعل وبللو او ویې ویل چې د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش له بهره تنظیم کړي وو چې د هیواد دننه ورسره مرسته ترلاسه وه. نوموړي وویل چې د ګل په ورځ به یوې غیر معمولي غونډې ته خطاب کوي. اولاند په هیواد کې درې ورځنی رسمي ویر اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د فرانس سرخار پیرس کې د موسیقۍ په یو تالار، ریسټورانټ او د فوټبال پر یوې لوی لوبغالي بمي بریدونه او ځانوژونکي حمله وشوې. دا پرله پسې ترهګر بریدونه د فرانس په تاریخ کې تر ټولو سخت ترهګر بریدونه ګڼل کېږي. فرانسوا اولاند تر بریدونو وروسته په ټلویزیوني وینا کې د بیړني حالاتو په اعلانولو سره وویل چې دا ډول بریدونه مخکې نه دي شوي او عملیات لا هم روان دي.
زه بیړنی حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل سي او شایي پرتګ راتګ هم بندیز ولګول سي.
نوموړي په وینا کې زیاته کړې چې اوس هم د لټون عملیات روان دي او دته په خبره د هیواد ټولې پولې تړل شوې دي. خو او شا 1500 فرانسوي پوځیان هم په پاریس کې ځای پر ځای کړل شوې دي. ولسمشر اولان نن د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکیې سفر لغوه کړ. د پاریس حکومتي سارنوال ویلي دي چې اته بریدګر هم وژل شوي دي چې پکې اوو ځان په چاودېدونکو توکو سره الوزولی دي. د نوموړي په خبره وسلوالو لسی وګړي د موسیقۍ په یو تالار کې تر یرغمل کولو وروسته وژلي دي. ځینې نور بیا په یو رستورانت کې وژل شوي او ځینې بیا د فرانس د فوټبال سټېډیم ته نږدې په ځانمرګو بمي بریدونو کې وژل شوي دي. د پیښې عیني شاهدانو ویلي دي چې بریدګرو د بریدونو په وخت د الله اکبر نارې والې. د فرانس چارواکو خلکو ته په کورونو کې دننه د اوسېدو غږ کړی دی. شنونکي وایي کېدای شي چې د دې بریدونو تر شا د داعش لاس وي. بلخوا د اسلامي دولت وسلوالو ملاتړو په ټولنیزه میډیا ټویټر پاڼو د بریدونو ستاینه کړې ده. د حملو ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبول کړې. په عین حال کې بېلابېلو اروپایي هیوادونو د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي دي او په دې مقصد یې غونډې رابللې دي.
بخنه غواړو په دې ریپورت کې تاسو د مریحا میرزاده د خلی واورېدل چې د دې بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې. خو رپورټونه دي چې د دې پیرس د بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. نړیوالو مشرانو په پیرس کې د بیګن د نومبر د 14 په بریدونو غبرګونونه ښودلې دي. دغه مشرانو د بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او زیاتره یې دغه کار د انسانیت خلاف عمل بللې دي. د بریدونو په اړه د امریکا، برطانیې، پاکستان، افغانستان، ایران، ترکیې، چین رد عمل پړه د ملیحا امیرزاده دا رپورټ اورو.
نړیوالو مشرانو د فرانس په سرخار پیرس کې د تیرې ورځې خونړیو بریدونو غندنه کړې ده چې پکې د فرانس د پولیسو په خبره تر 160 زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه بریدونه په ټول انسانیت او جهاني اقدارو یوه حمله بللې ده.
موږ چې هر څومره ممکنه وه د فرانس له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو څو دغه ترګر د انصاف عدالت ته حاضر کړو او په هر هغې ترګرې شبکې پسې به ځو چې زموږ په خلکو پسې وي.
د برېټانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ژمنه کړې چې د مرستې لپاره یې څه په وس کې وي هغه به وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین هم د یادو بریدونو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. نواز شریف ویلي پاکستان د فرانس له ولس او حکومت سره ولاړ دی او ذمهوار کسان د محاکمه کولو لپاره خپل مرسته وړاندې کوي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تېرې شپې ترهګر بریدونه دردونکي جنایت وباله. نوموړي د دغو ترهګر بریدونو د غندلو په ترڅ کې ویل نړیواله ترهګري په ټوله نړۍ کې نه بخښونکو جرمونو او د خلکو بېرحمانه وژنې ته ادامه ورکوي. نوموړي وویل د پاریس د خلکو بېرحمانه وژنه دا ښایي چې ترهګر سرحد نه پیژني او د ټول بشریت دښمنان دي. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویل په سختو ټکو کې د دغه وحشیانه عمل غندنه کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني دغه بریدونه د انسانیت خلاف جرمونه بللي دي. بل خدای څرګنده کړه چې د بریدونو له امله روانه اونۍ پاریس ته خپله ټاکل شوې دوره ځنډوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان هم د پاریس پر پیښې خپله غمرازي ښودلې ده.
زه خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولاند او د فرانس قام ته د خپل هیواد د وګړو او له خپلې خوا د غمرازۍ اظهار کوم. زه امید کوم چې زخمي سوي کسان به ژر صحت ومومي. دا ښکاره خبره ده چې د قامی سټېډیم سره نږدې چیرې چې د فرانس او جرمني ترمنځ د فوټبال لوبه روانه وه بریدونه کېدل د دواړو هیوادونو د سولې او امنیت د نشه کولو په معنا دي. په کنسرټ هال کې د کسانو د یرغمل کېدو حالات د بشري او اخلاقي اقدارو بهر عمل دي.
د روس وزیر اعظم دیمتری مدویدف ویلي دغه بریدونه د ترهګرۍ خلاف په ټولو د رایې یو ځای کېدلو د غږ کولو په معنا دي. په حکومتي ویبپاڼه په خپور شوي بیان کې نوموړی وایي د پیرس غمیزې پس ټول باید د ترهګرو د کارونو خلاف د یو قوي جواب ورکولو لپاره په دغه جګړه کې یو ځای شي. د شام سرکاري میډیا او یو لبناني ټي وي چینل المیوتین د شام د ولسمشر بشار الاسد د خولې وایي چې د دغو بریدونو غندنه کوي. د نوموړي په خبره خپل هیواد یې هم د پیرس د بریدونو په شان له حالاتو سره مخامخ دی.
لکه څنګه مو چې واورېدل د فرانس په سر خار پاریس کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې تېره شپه په پرله پسې بریدونو کې 120 کسان وژلې دي. دا لومړی ځل دی چې داعش په اروپا کې دومره لوی برید ترسره کوي. د دې برید د پاریس د حالاتو په اړه احمد شاه اعظمي هلته له میشت افغان ډاکټر محمد اکبر وردک سره خبرې کړي او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې بریدګرو فرانس یا پاریس ولې خپل هدف وګرځاو. نو ډاکټر اکبر وردک په جواب کې وایي
زه خو تاسو فکر کوم چې د داعش ډله یا یا د اسلامي دولت ډلې ټول قوتونه چې په سوریا یا په اسلامي نړۍ کې په جګړو اخته دي د خپل دښمنانو په شکل یعنی مګر فرانسه د جغرافیې موقعیت له لحاظه داسې یو هېواد دی چې لاسرسی ورته اسانه دی. له دې لامله زه فکر کوم چې د فرانسې انتخاب فقط د یو اسانتیا له مخې شوی وي چې فرانسه کې تجریستان ته موجود دی.
تر برید وروسته ډاکټر صاحب څه حالات پیښ شول په پاریس کې؟ خلکو څه احساسول؟ په عموم کې څه ډول احساسات و د خلکو؟
خلکو ډېر سخت ناراحت دي د دې خاطر چې د دې پیښې باره کې نه پولیس او نه مطبوعات بریالي شوي دي تر اوسه پورې چې په دقیقه توګه باندې خلکو ته معلومات ورکړي. د دې خاطر خلک په دې تشویش کې دي چې هسې نهست چې نورې ډلې هم سمدلاسه پولیس یا د فرانسې په نورو ښارونو کې موجودي وي او د موقع په مساعدت کې وکړي چې دې ډول تروسي حملو ته ادامه ورکړي، ځکه چې دولت تر اوسه پورې نه پوهېږي چې دا ډلې د کومه ځای راغلي وي، په فرانسه کې آیا د جرم شریکان لرل که نه، آیا په فرانسه کې پخپله د فرانسې خلکو د تروریستانو دا تصمیم نیولی و او که د خارج نه خلک راهستول شوي وو چې دا ډول عملیات ترسره کړي. نو دا د معلوماتو نشتوالی یو رقمنومي ذهن مخشوش کړی او ویره خوړه ده.
تر دې پیښو وروسته آیا حالات داسې څه کړکېچن معلومېدل یا د حکومت له اړخه څه ډول امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وه یا څه داسې شکونه حکومت څرګند کړي وو یا ځینې اخطارونه ورکړل شوي وو چې دا ډول بریدونه به کېږي؟
دا ډول بریدونه پیشبیني یو شمېر زیات متخصصین کړي وه، مګر تعجب خبره دا وه چې د میاشتې پای نه په فرانسه کې د هغه غونډې چې په نږدې وختو کې به د شاپریال په برخه کې وشي د تیارۍ لپاره ډېر سخت امنیتي ترتیبات به له وخته نیول شوي وو، مګر تجریستان په دې باندې بریالی شوي دي چې د ترتیباتو سره سره خپل پلان عملي کړي.
اوس حالات څنګه دي په پاریس کې؟ خلک څنګه دي؟
ظاهرا خو وضع په عالي شکل ښکاري، خو مګر خلک ناراحته دي او ورکي.
تاسو د کارپو د ډاکټر اکبت وردک مرکه اوریدله چې زم همکار احمد شاه اعظمي ورسره د پاریس د بریدونو په اړه کړې وه، او تاسو په تفصیل سره د پاریس د تېرې شپې بریدونو په اړه معلومات اورئ چې پکې د رپورټونو سره سم 120 کسان وژل شوي دي. تر بریدونو پس د اروپا د امنیت په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کیږي. پر دې موضوع ملیحه میرزاده په لندن کې له خبریال او د سیاسي چارو له شنونکي داود اعظمي سره مرکه کړې ده، او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د پیرس د بریدونو تر شا څه عوامل کېدای شي. انو هغه وایي
یو خو د فرانس رول په دې کې ډېر مهم دی، ځکه فرانس په یورپ کې د اسلامي اورپکۍ پر ضد یو ډېر سخت دریځ لري. دوی مالی ته هم د اسلامي اورپکو ډلو د ځپلو لپاره خپل عسکر لېږلي وه، دغسې په عراق او سوریا کې یا شام کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد هم دوی په بریدونو کې لاس لري. بل په فرانسه کې دننه هم یو شمېر داسې قوانین دي چې اسلامي اورپکې ډلې په هغه ناخوښه دي. په ځانګړې توګه په فرانس کې چې څو میاشتې مخکې د اسلام د پیغمبر کارتونونه چاپ شوي وه په یوه میګزین یا مجله لکه، نو تر هغه وروسته هم اسلامي اورپکو ډلو ډېر بده ګڼلې وه او دا یې ویلي وه چې که زموږ وس ورسېږي فرانس ته به تاوان رسوو. نو دا ټوله خبرې داسې ښکاري چې سره یو ځای شوې او نتیجه یې دغه برید راووتې، او اسلامي دولت یا داعش ډلې نن په خپل غبرګون کې ویلي دي چې دغه برید دوی کړی دي او په دې خاطر یې کړی دي چې فرانس کې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی شوی وو.
دا برید د اروپا پر امنیت څه اثر کوي ولشي او یا اروپا له څه ډول خطر سره مخامخ ولشي؟
اروپا خو به تر دې وروسته بدل سي په ځانګړې توګه فرانس، ځکه دا تر دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته لومړی وار دی چې په فرانس کې کرفیو لګېږي، او په فرانس کې امنیتي ګامونه دومره سخت نه وه. تر دې وروسته فرانسه بدله سوه، یعنی حالت به د پخوا غوندې نه وي. په فرانسه کې د امنیتي کیمرو د هغو تعداد تر یو شمېر نور هیوادونو لږ وو، هغه به هم ورسره ډېریږي او نور امنیتي ګامونه به پورته کېږي، نه یوازې په فرانس کې بلکې په نورو یورپي ملکونو کې هم.
بیا تاسو څه فکر کوئ چې داسې څه کېدای شي چې د دغه ډول پېښو مخنیوی وشي؟
بشپړ مخنیوی خو ګران دی، ځکه په یورپ کې پولې ډېرې نرمې دي، یعنی د یوه ملک څخه بل ملک ته تګ ډېر اسانه دی، په خصوصي توګه د شنګن ویزا اسانتیا لرونکو هېوادونو ترمنځ سفر ډېر اسانه دی. کېدای شي دوی په ټرینونو کې امنیتي حالت سخت کړي، ځکه د یورپ د یو ملک څخه بل ملک ته څوک په اسانه په ټرین کې هم تلای شي، په بس کې هم تلای شي، په خپل موټر کې هم تلای شي. نو دا ښکاري چې د دغو نرمو پولو څخه دغو برید کوونکو ګټه پورته کړې وه چې وسلې راوړي فرانس. داسې فکر کېږي چې تر دې وروسته به فرانس خپله او د یورپ نور ملکونه هم په ګډه یو شمېر ګامونه پورته کړي چې پولې سختې کړي، تلاشي ډېره کړي، امنیتي کیمرو تعداد ډېر کړي، پر لارو کوڅو باندې د امنیتي کسانو شمېر ډېر کړي. ځکه تېره شپه چې بریدونه وسوه په فرانس کې د پولیسو یا امنیتي ځواکونو غبرګون یاره د عمل ډېر سوکه و. دغه ټول شان دي چې تر دې وروسته به دغه ملکونه اخلي او عملي کوي به.
تاسو د کارپو خبریال داود اعظمی مرکه اوریدله چې زم همکاري ملیحا میرزاده ورسره د پیرس د بریدونو په اړه کړې وه.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د جمعې پر ورځ سنت لغونډې د احتجاج په توګه بایکاټ وکړ. په دوی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پیپلز پارټي او تحریک انصاف غړي شامل وو. دوی غوښتنه کوله چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه دی ورته کرا او تفصیلي معلومات ورکړل شي. تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې.
په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ، د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر او د پاکستان تحریک انصاف سینیټر نومان وزیر له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د پاکستان چین اقتصادي راهداري په حق لا خبرونه یا بریفینګ ورکړي چې دوی تر دې دمه په دې څه وکړه او آیا دا په هغه زړه نقشه جوړیږي او کنه په نوي. په کومه چې د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وی چې په دې به تاسو ته د پلاننګ ان کمیشن وفاقي وزیر احسین اقبال خبرونه درکوي، خو هغه له ملک بهر دی. حکومت په سینټ کې د اپوزیشن دغه غړو لغونډې احتجاجي واک اوټ وکړو او وی ویل چې حکومت نه پدې کې سنجیده دی او نه غواړي چې دوی ته خبرونه ورکړي. په دې اړه نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وی چې دوی د جمعې په ورځ په غونډه کې چې کله ولیدل چې حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه بدله کړې ده، نو له حکومت یې جواب وغوښت. حکومت چې دوی ته جواب ورنه کړی شو، نو دوی لغونډې واک اوټ وکړو. نوموړي په دې اړه زیاته کړه،
مغربي کاریډور بالکل استلې دی، واحد کاریډور دی هغه شرقي کاریډور دا پنجاب کاریډور ورته ویل کیږي. پرون په سینټ کې حکومت په لومړي ځل باندې رښتیا وویل، دا سوال په جواب کې د کاریډور غا کوم جواب لیکلو. مغربي کاریډور کې نه موټروي، نه ریلوي، نه انرژي زون، یو منصوبه هم نشته. حسن اقبال صاحب چې دی د دوی کوم وزارتونه دی هغه غلط بیانې کوي، د دوی
همدارس. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په پیښور کې د قبایلی او سیمه ییزو چارو تجزیه کار ډاکټر سید عالم محسود نو پوښتل، نو هغه وویل چې د حکومت اراده بدلې دي، نو ځکه پرې سیاسي ګوندونه احتجاج کوي. سید عالم محسود وویل
تاوان خو ډېر زیات دی، مثلا زموږ په لاره تللې وې نو پاکستان ته فایده وه، موږ ته هم فایده وه، زموږ قسمت به بدلېدو. موږ به په 500 کالو کې 100 کاله مخکې تللو، زموږ بېروزګاري به ختمېدله، زموږ د مسافري چې کوم د ډرایوران په دوبۍ کې او پاکستان کې دي دا به ټول په دې روټ باندې راتلل، زموږ به یو قسم بېروزګاره نه وي پاتې شوي. خو دا چې کله په پنجاب باندې ځي نو اول خو دا چې تا څنګه کیسه ده چې دی به د ګلګت ته تېرېږي، د پښتونخوا نه به تېرېږي او بلوچستان چې کوم حتمي ځای دی هغه ته به رسي. په دې کې به نه د بلوچستان نه تپوس وي، نه به د پښتونو نه تپوس وي، نه به د ګلګت نه تپوس وي، او پنجابي بیرانه په وکي کې هلته به ورسوي.
د یادونې ده چې د سینټ غونډې دوران په سینټ کې د حکومت د سینټرانو مشر راجا ظفر الله کوي چې حکومت سوسو واره ویلي دي چې هغه د پاکستان چین اقتصادي مغربي لار په حواله سنجیده دی او هم په دغه زړه لار کار کوي باید چې دا متنازعه جوړه نه کړی شي. دا دې هم یادوي چې بل پلو په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه وزیر اعظم نواز شریف ته پرون د جمعې په ورځ یو خط لیږلی دی چې ورته پکې ویلي دي چې په پاک چین اقتصادي راهداري ورته تحفظات دي ځکه چې لدې داسې ښکاري چې د دې منصوبې به ټوله ګټه پنجاب ته ورسي او سند او نورې وړې صوبې یې له نظره ویستلې دي نو پکار ده چې حکومت په دې نظرسانی وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري
د باختر
مشال ریډیو تاسو ته د بجلی کمی اداري نه پر خبر پښتونخوا ته د مرکز لخوا ورکول کیدونکې د بجلی ګټې یا منافع کې د زیاتوالي اعلان کړ دی او خپل یو پریکړه کې واپډا یا د بجلی او بو محکمې ته هدایت ورکړی دی چې باید د روان کال نه به خیبر پښتونخوا ته د بجلی ګټه د کال شپږ ارب روپو پر ځای اتلس ارب او یا کروڑه روپۍ ورکړي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر چې ورسره د صوبې د اوبو او د بجلی قلمدان هم دی عاطف خان مشال لیډو ته وویل چې 1920 کې د بجلی یونټ په یو روپۍ و او د هغه وخت نه خیبر پختونخوا ته د بجلی نه ترلاسه کیدونکې ګټه کې به د کال شپږ ارب روپۍ ملاوې دی ولې 25 کال تیرېدو باوجود هم چې بجلی نرخ پکې ډېر سیوا شوی دی ولې هماغه شان خیبر پختونخوا ته شپږ ارب روپۍ ورکړل کیږي چې د دې صوبې سره ډېر زیاتې دی ولې اوس دوی د مرکز سره دغه خبره سو سوار اوچته کړه او د نپرا عدالت ته سره د وزیر اعلی لاړل او د دوی په وینا اوس به د شپږ ارب روپو په ځای صوبې ته د کال اتلس ارب او یو کروڑ روپۍ ملاویږي.
خو د 1992 نه دا پیسې فکس کړې وې صوبې ته به شپږ ارب روپۍ ملاوېدې حالانکه د بجلی ریټ د کم ځای ته رسېدلې په دې 25 کاله کې خو موږ له به پیسې نه سیوا کولې خو بار موږ پکې ډېر زیات فدرل حکومت سره مذاکرات په هغې باندې پرشر ایون د نپرا عدالت ته په لومړي ځل باندې د صوبې وزیر اعلی او سره زه چیف سیکرټري موږ ټول رالو او کیس هم دلته پلیټ کوو نو شکر دی الحمدلله چې د هغې په بیس باندې نپرا زموږ په حق کې فیصله وکړه او زموږ ته د چې ارب روپو په ځای باندې تقریبا 19 ارب روپۍ ملاویږي او هر کال به 5% انکریز به ملاویږي.
دا چې د پاکستان مرکزی حکومت او د بجلی او اوبو محکمې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا ته د بجلی ګټه ورکولو کې د لم لیټ نه کار اخیستلی دی نو آیا دوی څومره باوري دي چې د نپرا په دې پریکړه باندې به وابډه عمل درآمد وکړي؟ ناطف خان زیاته کړه
زما په خیال چې نپرا خو د اتارټي ده کوم چې د ترف کیک دی نو ادا خو هغې دا فیصله وکړه د هغې طرف دا آرډر دی زما په خیال کې ډېر زیاتې کوي نو بله خبره ده دوباره لکه د هغه په کې سر ګنجایش نشته په کار نه چلي په دې کې متوازیته مشکلات جوړ کړي د کالر زموږ صوبې سره ډېر وخت نه زیاتې شوې دي دا حق زموږ خلاف شوې نه دی نو په کار نه چلي سره زموږ طرف خبر سره زیاتې وشي.
بل خو د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوند پاکستان پیپلز ګوند د ملکن نه د صوبایي اسمبلی غړي محمد علي شاه مشال لیډو ته وویل چې د خپل حق ترلاسه کولو لپاره د خیبر پښتونخوا ټول پارلماني ګوندونو پل کردار لوبولې دي او راتلونکي کې به هم دغه شان د صوبې د حقونو لپاره د حکومت ملاتړ کوي.
د حکومت سره سره د اپوزیشن چې څونه پارټیانې دي هغه ان پی دا کبي بس پارټي دا جمعیت ته ټول یو کمباین افورټس کړي ځکه چې دې کې موږ سیاست نه کو دا زموږ د صوبې مسله او د صوبې چې کړه داسې یو ایشو راځي داسې یو مسله راځي نو ان شاء الله تعالی چې اپوزیشن به د حکومت سره څنګ په څنګ د صوبې د لپاره د حقوقو د لپاره ولاړي.
د پامول د چنه پراخ په لې تفصیلي پریکړه کې دا هم ویلي چې مرکزی حکومت او ابډا ته چې د خیبر پښتونخوا د بجلی په مت کې کم د 350 عربونه سیوا بقایجات دي باید دا د پراتلونکو د مشترکه مفاداتو کونسل کې پورته کړي چې خیبر پښتونخوا ته خپل حق ملو شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس په خبر کې د ماسیګر پنځنیمې بجې شوې دي. د شاین بنیرې نه بلند خبرونه وره.
سړی مشر دی وخت مهم خبرونه. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي په سرخار پیرس کې تېره شپه ناوخته په ترهګرو بریدونو کې 128 کسان وژل شوي دي. نن اولس ته په یو ټلویزیوني وینا کې نوموړي دا بریدونه د فرانس پر ضد د جنگ اقدام بللې دي. نوموړي په هیواد کې درې ورځو د ماتم اعلان کړی دی او ویلي دي چې هغه به د نومبر په 14 نیټه د پارلمان یوې غیر معمولي غونډې ته وینا کوي. د اسلامي دور ډلې نن په انټرنټ خپور شوي یو بیان کې په پیرس کې د بریدونو پړه منلې ده او ویلي دي چې دا بریدونه دوی اتو وسلوالو ترسره کړي دي. د نړۍ یو شمېر مشرانو د پیرس د تېرې ورځې بریدونه په سختو ټکو کې غندلي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي په پیرس کې د تېرې شپې بریدونه په ټول انسانیت او جهاني اقدارو برید دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي پاکستان د فرانس د ولس او حکومت سره ولاړ دی او ذمهوار کسان د محاکمه کولو لپاره خپله مرسته وړاندې کوي. پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې کړي. د پاکستان د سینټ د اپوزیشن غړو تور لګولې چې مرکزي حکومت د پاکستان او چین اقتصادي رهدارې په اړه له دوی معلومات پټ ساتلي دي. دوی د سینټ د غونډې نه وروسته احتجاجي واک اوټ هم کړی دی. د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. چارواکي وایي چې په دې جګړه کې شاوخوا 16 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نن په ویانا کې د روس، امریکا، یورپ او منځني ختیځ لوړپوړي مرکزیان د شام د سولې په اړه خبرې کوي او د ترکیې چارواکي وایي د هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کورد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي.
لند خبرینم د شاین بنیری نواری دل اوریدون که اوس وقت شویده د پاکستان د کورنیو رسپانو. مشرک رسپانی پا خبر پختونخوا که د سلسلی د متاثر شو د مشکلاتو پاڑا و وحدت رسپانی د ترهگره پرسی د کامی تگلاری پاڑا اداری خبری کردی دی. تفصیلی در ترابی اکرم خان نورندی کبی.
مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا حکومت د سلسلې متاثرینو ته تر اوسه پورې امدادي رقم نه دی رسولې او په دې لړ کې متعلقه ضلع انتظامی مشرانو ته د امدادي رقم ادایګۍ لپاره 25 نومبر نیټه ورکړې ده. د ادارې په وینا چې متاثرینو ته امدادي رقم رسولو کې هم مسلې مخې ته راغلي دي او خیبر پختونخوا حکومت تحصیلدارو پټواریانو خلاف تحقیقات شروع کړي دي، کوم چې یو ښه اقدام دی. ادارې مخکې لیکي دا ړومبې موقع نه ده، بلکې هر ځل د درغلیو داسې پیښې مخې ته راځي، خو ضروري خبره دا ده چې اوس بغیر د سزنډ امدادی رقم متاثرون ته ورسول شي. ادارې زیاتوي تحقیقات سره پکار ده چې یوه ډله داسې هم جوړه کړی شي چې هغه د امداد د تقسیم نه پس د دې امر جاج واخلي چې د متعلقه حکامو د تقسیمولو اقدامات صحیح وو او که نه، او که چېرته هم څه کمی ښکاري چې د هغې هم تحقیقات وکړی شي. ادارې وایي وفاقي حکومت هم د وزیر اعظم د منظورې او لوز باوجود پوره رقم لا تر اوسه پورې متاثرون ته نه دی رسولی. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت له پکار ده چې په دې لړ کې د اعلی سطحې یوه رابطه وکړي او متاثرینو ته امداد په شفافو طریقه ورسوي. ادارې اخیره کې لیکي چې د وزیر اعظم او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د متاثره علاقو فضايي دوره او تقریرونه کافي نه دي او دا په ښه حکمرانۍ کې هم نه راځي. ښه حکمرانۍ هغه وي چې د ولس مسلې لږ نه لږ وخت کې هواري کړي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت خپل یو بیان کې ویلي وو چې د ترهګرۍ مخنیوي په قومي تګلاره عمل درآمد مشترکه ذمېواري ده او ټولو ادارو ته به د آئین په حدودو کې دننه کار کول وي. ادارې په وینا دا بیان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR له اړخه جاري کړی شوی د هغه بیان نپس مخې ته راغلی دی چې پکې د پوځ مشر ویلي و چې د ضربې اسب اوږدمهاله نتیجو او تلپاتې امن لپاره غوره طرز حکمرانی او د نظم و نسق لپاره ګامونه اخیستل ضروري دي. ادارې مخکې لیکي حکومتي بیان کې د اولس په ژوند کې د مثبت بدلون راوستو او ټولو ادارو ته د آئین د حدودو دننه کار کولو وینا مناسبه ده، خو ترهګرۍ ته په مکمل توګه ماتې ورکولو لپاره د قومي اکشن پلان په ټولو برخو غوره انداز کې عمل درآمد یقیني جوړ کړی شي. ادارې وایي په خپل منځي سلام مشورې سره د اندېښنو او شکایتونو د ختمولو هڅه دې وکړی شي، او که د ملک د سیاسي او عسکري قیادت ترمنځ اتفاق جوړ وي نو د امن وضع نوره هم ښه کېدی شي او ملک د ترقۍ او پرمختګ لارې ته سمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ کرسپانی په افغانستان کې د وو کسانو د بچل کېدو پرسید شبو مظاهرو، اسوسییټډ پریس بیا په بنگلاديش کې سیکولر لیکوالانو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه مقالې خپرې کړې دي. تفصیل درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د تیرې یک شنبې په ورځ د افغانستان په زابل کې د څلور سړیو، دوو ښځو او یو ماشوم مړی وموندل سو چې وسلوالو وژلي وو او ځینې فکر کوي داعش په دې کې لاس لري. وژل شوي ټول هزارګانو او د دې پیښو پر ضد هزارګانو په افغانستان کې مظاهرې وکړې. ورځپاڼه زیاتوي دا مظاهرې د حکومت کمزوري په ګوته کوي چې د وسلوالو مخه نسي نیولای او بل دا چې هزارګان اندېښنې او ناارامي محسوسوي. د ریپورت په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې دوی چا وژلي، خو چارواکي پر اسلامي دولت وسواله ډله شک لري. د ورسپانې په وینا وژل شوي کسان د کابل په جنوب کې اوسېدل او په همدغه سیمه کې مختلفې وسلوالې ډلې میشتې دي چې له یو بل سره مخالفت لري، خو د ریپورت په وینا د هزارګانو وژنه د اوږده کړکېچ سابقه هم لري. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د بنګلاديش د هغو سیکولر بلاک لیکونکو په اړه ریپورت جوړ کړی چې له ګواښونو سره مخامخ دي. په دې کې یو هم اومی رحمان پیال دی چې په تیرو درې میاشتو کې د ویرې له لاسه پنځه واره کور بدل کړی دی. دی وایي په خپل وطن کې مهاجر دی او ویرېږي چې وبه وژل سي، خو پوهېږي نه په کومه لاړ سي. د واژانس ته ویلي چې د ده له حالته اندازه لګولی سي چې په بنګلاديش کې بلاک لیکونکي څنګه ژوند تېروي. بنګلاديشان وایي حکومت د بلاګرو د ژوند خوندي کولو په اړه کوټلي ګامونه نه دی اخیستي. د 2013 کال فروری په میاشت کې عدالت د جمعیت اسلامي یو مشر ته په جنګي جرمونو کې د لاس درلودلو په تور د عمري بند سزا واوروله. د دې وروسته بلاګ لیکونکو پرله پسې یوه هفته مظاهره وکړي او د عبدالقادر ملا عمر بند یې په پانسۍ د بدلولو غوښتنه وکړه چې بالاخره اپیل وسو او د کال په پای کې عبدالقادر ملا ته پانسۍ ورکړل شوه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته سره د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایل جرمنی او اروپای چارواکو سره د افغان کډوالو په موضوع خبري موثر وي. سید حسین عالمی بلخی مشال رادیو ته ویلي دي جرمنی ته ویلي دي چې افغانستان لا هم یو نام نه هوا دی او جرمنی ته لورغل افغان پناه غوښتونکو سره د باید سم چلند شي. نور تفصیل د صالح محمد صالح په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو له مشرانو سره د افغان چارواکو وروستۍ خبرې ماسرې وګڼلې. سید حسین عالمی بلخی وویل چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره یې ګډې او اختصاصي غونډې درلودې او په هغو کې یې هڅه کړې چې په اروپایي هیوادونو له دې جملې جرمني کې د ورغلو افغان کډوالو د میشتېدنې زمینه برابره کړي. د جرمني حکومت ویلي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان دغه هیواد ته په ناقانونه لارو داخليږي. دغه هیواد په وروستیو کې د نورو افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته وویل چې دوی د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو مشرانو ته د کډوالو د ستونزو د حل لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي. د کډوالو د بحران لپاره باید هغه هیوادونه چې پناه غوښتونکي ورپورې اړه لري او هغه هیوادونه چې دغه کډوال یا پناه غوښتونکي ورغلي باید په خپلو کې د نور بحران د مخنیوي لپاره غونډې وکړي. هغوی زموږ وړاندیزونه ومنل. په دې ورځو کې چې له اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت څخه کومې خبرې اورو هیله رابخشي. اوس هغوی تر یوه حده منلې چې افغانستان کېدای سي د ځایي اوسېدونکو لپاره یو ناامنه هیواد وي. دا موضوع نورو خبرو ته هم اړتیا لري. دا په داسال کې ده چې د ولسمشر میرمنې رولا غنی هم په وروستیو کې جرمني ته سفر کړی او ویل کېږي د کډوالو پر ستونزو یې هم له جرمني چارواکو سره خبرې کړې دي. د د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له اروپایي مشرانو سره به د کډوالو د ستونزو پر حل خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. په وروستیو کې اروپا ته د کډوالو تګ زیات شوی چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نجوند سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د پېښور د آرمی پبلک سکول غازی فورم چې د یاد سکول د پېښې د جبل شوو زده کوونکو د هغې د کورنۍ د غړو استادانو تنظیم دی نن یې په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې آرمی پبلک سکول په پېښه کې جبل شوي کسانو ته د روغتیا او تعلیم اسانتیاوې ورکړل شي. خبري غونډه کې د یادې پېښې له لسو زیات جبل شوي زده کوونکي هم موجود وو. نور تفصیل د زلان یوسفزی نه اورو.
د آرمی پبلک سکول د غازی فورم مشر اکبر خان وویل چې د آرمی پبلک سکول د پیښې د شمیر یو سو جوبل شوي زده کوونکو ته حکومت ویړیا درملنه ورکړې ده خو نږدې دیرش زده کوونکو او استادانو ته اوس هم د نورې درملنې اړتیا ده چې حکومت ورته پام نه کوي او نفسیاتي درملنه باید د آرمی پبلک سکول د هر زده کوونکي وشي.
پروبلم
د یاد سکول د نهم جماعت زده کوونکي علی خان وایي چې لاوس یې هم درملنه روانه ده او په دې حال کې خپل زده کړې هم جاري ساتلې دي.
درې ګولې لګېدلې هم دوه پخپې لګېدلې هغې ریکوري وشوه ټیک شوي دي اوس هغې علاج ضرورت نشته او یو لاس باندې لګېدلې یم هغې څلور اپرېشن اوس پورې وشوې او مخکې مې دې دپاره راته لیکلي چې دې دپاره به لکه غټ علاج کېږي اوس پکې راډ لګولې درې اپرېشن هغه سی ایم ایچ کې وشوې او یو به اوس په هغه خان کې کېږي ریکوری نه شوی مومنت نکشه.
محمد عامر محبوب چې په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو د برید په وخت د دولسم جماعت زده کوونکی وو وایي چې د هغې وروستو یې په جوبل حالت کې امتحان ورکړی وو چې له وجې یې نمبرې کمې راغلي دي او اوس ورته یو پوهنتون کې هم داخله نه ورکول کېږي.
د چې د ما سره واده کړی و چې سیکنډ یار نه پس پر تاسو مونږه یونیورسټي کې داخله درکو نه هغه یو څه پرې یونیورسټي کې داخله نه درکړې چې میرټ باندې راځي نه چې مونږه باندې د حمله نه شو مونږه حفاظت کړی شو او مونږه سبق ویل او هغې مطابق مونږه بیا ټیسټ هم خبر کړی وه او مونږ به داسې میرټ باندې راتلی شوه اوس مونږه د یو کال تقریبا دا کال خو مې ضایع شو او یو څه پرې ما د حکومت چې دی هغه د نه راکړې داخله په یو یونیورسټي کې او هغې سره زه نور هم ڈسٹرب کی رمضان کے یعنی ماسٹر غصہ ڈیرا راضی ماتا دیو جنا او عجیبا عجیبا فیلنگ راضی سر آغا تسوتا زا خدر لینے شما
د تیر کال په 14 دسمبر په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې له یو سل 50 څخه زیات کسان مړو او له یو سل 150 څخه زیات جوبل شول چې په کې ډېرې شمیرا د زده کوونکو وه. حکومت د وجل شوي کسانو کورنیو ته شل لاکه او د جوبل شوي کسانو کورنیو ته څلور لاکه روپۍ امدادي رقم ورکړو او د ځنې سخ جوبل شوي کسانو د درملنې خرچ یې هم له سرکاري خزانې کولو اعلان کړی و. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې نن د زیبتیس نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو مقصد د یادې ناروغۍ په هکله په ولس کې پوهاوی پیدا کول دي. د صحت نړیوالې ادارې په یو پیغام کې ویلي دي چې د دې ورځې لمانځلو په مناسبت د صحت نړیواله اداره د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره په حکومتونو زور راوړي چې اقدامات پورته کړي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان نه اورو.
د صحت نړیواله اداره وایي چې د شوګر د ناروغۍ مخنیوي موږ په ښه مناسب خوراک او جسماني ورزش په صورت کې حاصلولی شو او حکومتونو له پکار دي چې غیر صحتمندانه خوراکونو ته شیر مخنیوي سره سره ناروغانو لپاره د صحت ښه نظام ورکړي. هم دې لړ کې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون وایي چې د صحت نړیواله ادارې لخوا دا خبرداری ورکړی شوی دی چې کال 2030 پورې به شوګر اووم هغه مرض جوړ شي د سنه به چې مرګونه کیږي. نو پکار ده چې صحتمندانه خوراک ته ترجیح ورکړی شي او حکومتونه د دې مرض مخنیوی وکړي. پاکستان کې د شوګر ناروغۍ په اړه د پیښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د شوګر د ناروغۍ د څانګې مشر ډاکټر ای ایچ عامر وایي چې د شوګر د ناروغانو شمیر په اړه تازه معلومات نشته، خو د پخوانی معلوماتو مطابق په غونډ پاکستان کې د دې شمیر 10 لکه دی او خیبر پختونخوا کې د دې شمیر 10 لکه دی. دی وایي
زمونږ ریسورسز هم ډېر کم دي او زمونږ اویرنس هم ډېر کم دی، نو دې په وجه آی تھنک مونږ به نور خلکو نه زیات پرابلماتیک فیگرز به ګورو چې کم نور دنیا کې دي. نو پکار دی چې مونږ اوس نه ریئلائز کړو او اوس نه دې باره کې څنګه څه ایکشن والو څنګه څه کار وکړو، او مونږ خو خپل خار یعنی پیښور کې آلریډي ګورمنټ سره اوس نن دا سیشن کو میٹنگ کو اور ڈیڈ لو میٹنگ دے اور ورلڈ ڈائبٹیز ڈے پہ حساب بنے اور آگے مونگ عمدہ کا پالیسی جوڑو عمدہ کا پلاننگ جوڑو چې مونگ ڈائبٹیز سنگا کنٹرول کولی شو او دا غوی کمپلیکیشن څنګه بچی دی شو.
د شوګر د ناروغۍ نه ځان ساتلو په اړه نوموړې زیاتوي
ډېر بار خو بیسیک خبرې دي او ماغه خبرې دي چې یعنی تاسو صحیح خوراک فاسټ فوډ کم وي ورزش زیات وي مور غټواله موټاپې نه چې ځان وساتو دا یو څو خبرې دي چې دا موږ تاسو کوو.
په دې ورسو کې پاکستان کې د شوګر ناروغۍ په اړه د پاکستان صدر ممنون حسین ویلي وو چې دا مرض پاکستان کې په تیزۍ سره په خپرېدو دی او په دې لړ کې متعلقه ادارو ته هدایت جاری شوې دي چې مرض مخنیوی لپاره مؤثر اقدامات اوچت کړی شي.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس ولاړ شو د یو بل ریپورت طرف ته. حکومت ویلی دی لسر وروسته به د مومندو باجوړ زلزله سپلو ته مالی مرستې ورکوي، خو خلک یې ترلاسه کېدو ته زیاته تمان نه لري. د مومندو باجوړ جنسو خلک وایي چې د سیمې حکومتي مشرانو د عملیاتو پر مهال د شوو تاوانونو مواسې په خپلو جیبونو کې خودی وي، ځکه خلکو د زلزلې د تاوان په اړه هم حکومتي چارواکي خبر نه کړل. دوی وایي حکومت لا هم ورته د عسکري عملیاتو پر مهال د شوو زیانونو تاوانونه نه دي ورکړي. تفصیل د شانواز ترگزی په ریپورت کې.
د محمد او د باجوړ زلزله ځپلی وای چې حکومت هغوی ته لا هم د تیر عسکري اپریشن له وجې د شوو نقصانونو تاوان نه دی ورکړی، نو ځکه هغوی د زلزلې تاوان ته په تمه نه کېني او کورونه یو وار بیا جوړوي. دوی وایي چې حکومتي غړي راځي په سیمه کې د خان او د ملک په حجره کې سروې رپورټونه تیاروي، نو هغوی تمدار نه دي چې ګنې هغوی ته به تاوان ورکړي. حمید مولا د کوټ کې چارمنګ باجوړ ایجنسۍ اوسیدونکی دی او وای
وجه دا و چې د کلي کوم با اثر خلکو یا ملکانان به ورته ووایو هغه د سروې وکړل او که ځان پسې خپل هغه ولیکه معاوضه دی واخیسته. د هغې اوس چې کله زلزله راغله نو خلکو دا زحمت هم ونه کړو، ځینې موږ چاته وایو چې زموږ کور ترک شوی یا خراب شوی دی، که نو یو غریب دا زحمت هم نه کوو چې زه که اوس دته ویم چې دا ولیکه نو بس نه یې لیکم، ځکه چې کوم سروې چې زما نوم رام شي نو بیا به ملک خان پیسې اخلي.
د محمود ایجنسۍ د تحصیل صافو اوسیدونکی فضلي ودود صاپه وایي چې حکومت د هغوی د اپریشن له وختونو قرضه وړی دی. زیاتوی
دا هغه چې کوم دی نه خو سروې شوې ده او نه د هغه معاوضه چرته د کور مالک د دکان مالک ته ملاو شوې ده. نو ستون کې دوباره چې کوم دی زلزلہ راغله دې کې چې کوم دی د هغه اپریشن نه زیات او دکانونه چې کوم دی اغلان خلوران خل اوس هم چې کوم دی عوام توقع نه کوي چې ګنې حکومت به موږ له تراکې ځکه چې چرته هم داسې د سروې ټیم تللی دی، نو خلکو د دینه انکار کړی دی چې هغه موږ خپل نوم نه اندراج نه کوو.
رحیم الله هم د چارمنګ اوسیدونکی دی او هغه وویل چې حکومت هر څو که هغوی ته د رسیدلي زیانونو تاوان ورکوي هم نو بیا به ناوخته شوی وي. اوس ژمی دی او یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره ولس خپل کورونه په خپله جوړوي.
حکومت خو د دې لپاره څه سټیپ نه اخیستی ګنې چې پوره لګېږي غریبانو ته چا مرستې کړي دي او نو چا داسې پیسې ټکې ورکړي دي. کوم غریبانو کو کوم غریبانو دي ټول یو شان پکې شوي دي، هغه غریب زوین هم داری په خپله جوړه خانان په خپله جوړه غریبانو هم په خپله جوړه نمراشي کسان دي نه وږي چې خو بیرته لاړ شي، نه چا د ټینټ ملاوي نه چا د شمې ملاوي نه چا د نور حکومت رجستریشن وګڼي چې را دې ته موږ پیسې ور.
بلخوا په محمد او باجوړ ایجنسۍ کې تر د ډېر هدا پورې سروې شوې ده، خو لا هم حتمی رپورت نه دی تیار شوی چې ګنې دواړو قبایلي سیمو کې څومره تاوان شوی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږو نه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه تاسو سحر د 9 بجو نه د ماخام تر شپږو بجو پورې اوریدل شي. او سرزو دی بل ریپورت طرف ته د قانون عملدارۍ د خکول لپاره د خیبر پختونخوا پولیسو په بلدیاتي نمائندګانو ځایي مشرانو مشتمل نوي کمیټیانې جوړول پیل کړي دي. د دې پیل لپې خبره وشو او دغه کار به د سوبې نورو برخو ته غځول کیږي. په دې اړه پرون جوړې شوې غونډې ته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دراني وویل منتخب بلدیاتي استازی او پولیس به په ګډه په جرایم پیشه خلکو نظر ساتي او پر ضد بیل قانون سرسم کار روایي کوي. تفصیل د غلام غاز په ریپورت کې.
تیره ورځ په پولیس لاین پیښور کې د پبلک لیزان کونسلو په نوم د پیښور د مقامی کونسلرانو او مشرانو دستوری ته په خپله وینا کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دراني وویل چې د دې نوي نظام سره به پولیس او د ټولنې مشران په ګډه په جرایم پیشه او غیر سماجی عناصرو نظر ساتي.
کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ کمیونٹی کو انگیج کیے بغیر صرف پولیس جو ہے وہ کارکردگی شو کر سکے.
پ نڑائی کی چرتا ہم د ٹولنی د کومک بغیر پولیس خپل کارکردگی نشی خکولے. د حکومت سره با چری ہم دمرا وسائل نوی چې په هر کلی کی پولیس مقرر کړي. د ٹولنی خلق به هم پ جرائم پیشہ او غیر سماجی عناصرو نظر ساتی او پولیس با د هوی سره پګړه کار کوي
اور پولیس ان کے ساتھ مل کے کرے گی.
د خیبر پختونخوا د پولیس و مشر ناصر خان دورانی زیاته کړه چې د امنیتی ادارو او ټولنی د غفلت لوجی په آرمی پبلک سکول پیښور کې تیر کال ګڼ شمیر ماشومان ووژل شو. زمونږ دغه ګڼ شمیر ماشومان زمونږ د خپلې نااهلۍ له وجې شهیدان شو، لیکن د هغو وینه ضایع شوې نه ده. د هغې وروستو نیشنل اکشن پلان یا ملي تګلاره جوړه شوې ده او په ضربې ضرب عملیاتو کې هم زمونږ پوځ کامیابیانې ترلاسه کړي دي او هغلته کې امن پځې کېدل شروع شوي دي او په بندوبستی سیمو کې زموږ پولیس پوره پوره هڅې کوي، ځکه چې د پوځي عملیاتو وروستو د هغه ځایونو نه وسلوال تختی او په ښارونو کې ځان پټوي. نو ځکه موږ د کرایې د کورونو ترلاسه کولو لپاره یو قانون جوړ کړی دی. په پېښور کې په حیات آباد، پهاړی پوره او گلبرگ کی دریو پبلک لیزان کونسلو په باقاعده توګه کار پیل کړی دی او په هر یو داسي کونسل کې نیم غړي د منتخب شوی بلدیاتي نمائندګانو نه اغیستل شوی دی او دوی به په خپلو علاقو کې د قانون سره سم د لوډ سپیکر په استعمال او د کرایې په کورونو کې په اوسیدونکو خلکو نظر ساتي او د قانون په عملدارۍ کې به د پولیسو سره مرسته کوي.
زمانم کې فیض الله مروت د ګلبرګ د علاقې نه ناظم یم. یو حقیقت دی چې کله پولیس پبلک کانټیکس نه وي، ورسره پولیس په خپلو کې ملاو نه وي، نو په دنیا کې یو ریاست یو طاقت هم داسې نشي په خاوره باندې امن راولي. بیسیکلی د امن دین دی خلکو لپاره، د پولیس د خلکو سرویس لپاره دی. خو د پولیس ته پکار دی چې خپل اعتماد د خلکو کې بحال کړي.
پولیس چارواکي وایي د قانون د عملدارۍ د ښه کولو لپاره د پولیسو او ټولنې د شریکې همکارۍ د نوي نظام به پښتونخوا صوبې ټولو برخو ته غځولې شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان په لغمان کې وتلې خبريال لیکوال داود جنبش په درناوي کې وغونډه شو چې په کې د کار او شخصیت په اړه لیکوالانو ویناوي وکړي. د غونډې ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد هم ورغلی و او دا ریپورټ جوړ کړی دی.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د داود جنبش په اړه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولست چې په یو برخه کې راغلی ول.
خوشاله یم چې دانش خپرندوی د ټولنې د هیواد د تکړه ژورنالیست ډاکټر داود جنبش د علمي او ژورنالیستیکو هڅو د قدردانۍ غونډه جوړوي. د لمانځ غونډو او ویاړ غونډو له لارې نه یوازې د یو چا د هڅو درناوی کیږي، بلکې نورو خلکو او په تېره بیا ځوانان هڅول کیږي چې په اجتماعي ژوند کې فعاله برخه واخلي.
استاد اسف سمیم په خپلو خبرو کې ځوانانو ته سپارښتنه وکړه چې که د مسلکي ژورنالیزم په ژبه ځان پوهول غواړي نو د ښاغلي جنبش لمنه دې ونیسي.
چی ژورنالیزم سره مینه لري هغوی ته یو اسانه لار ښیم چې همدا سړی دې له لمنې ونیسي چې ژورنالیزم زده کړي، چې ژبه زده کړي. د ده ژبه بخر شوې ژبه ده. الفت صاحب وینا ده په نثر کې د لیکلو لپاره، وایي چې داسې نثر ولیکئ چې هر چا ته وړاندې کوي او تر تاسې لنډ نه کړی شي، تر تاسې خوب نه کړی شي. او هغه کار ښاغلي جنبش
استاد حبیب الله رپی هم په خپلو خبرو کې داود جنبش د مسلکی ژورنالیزم استاد یاد کړ.
جنبش صاحب د مسلکی ژورنالیزم استاد او د دې مسلکی ژورنالیزم پر مخ بیون کید. عملا شاګردانو ته ژورنالیزم ښیي او ورسره عملا د ژورنالیزم په کار کې بوخت دی.
د غونډې په آخر کې یو شمېر ځوانو ژورنالیستانو له ښاغلي جنبش څخه د ژورنالیزم په برخه کې بېلابېلې پوښتنې وکړې چې دغه برخه ښاغلي جنبش ته ډېره په زړه پورې وه. په همدې اړه نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
مهمه خبره په دغه ناسته کې دا وه چې ما په دوی کې له مسلکي ژورنالیزم سره مینه ولیده او کومې پوښتنې چې دوی په پای کې وکړې ما ته داسې ثابته شوه چې زیاتې غواړي چې د دغه مسلک په اړخونو باندې چې اوس لاوبالیوالي د حالت نه روزي په مسلکي ډول ځینې شیان زده کړي او وی کاری.
ډاکټر داود جنبش د ژورنالیزم په بېلابېلو برخو درې کتابونه لیکلي چې اوس عملا د افغانستان د ژورنالیزم په هنځیو کې تدریسېږي او د افغانستان په اړه یې د تاریخي اسنادو په توګه د دوه روسي جنرالانو کتابونه سری لښکرې په افغانستان کې او په افغانستان کې رښتیا څه تېرېدل پښتو ته ژباړلي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
سپلیم په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زیبا د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل کړي.
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
مشال ریډیو تاسو سره اوس ته خبرونه په اخره کې یو ځل بیا د شاین بنیرین لند خبرونه اورو.
سره مشر دی وخت مهم خبرونه د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلی په سرخار پیرس کې تیر شپه ناوخته په ترهګرو بریدونو کې 122 کسان وژل شوي. نن ولستا په یو ټلویزیون وینا کې نوموړي زیاته کړې ده چې دا بریدونه د فرانس پر ضد د جنگ اقدام دی. د اسلامي دولت ډلې نن په انټرنیټ خپور شوی یو بیان کې په پیرس کې د بریدونو په اړه منلې ده او ویلي دي چې دا بریدونه د دوی اتو وسلوالو ترسره کړي دي. د نړۍ یو شمېر مشرانو د پیرس د تیرې ورځې بریدونه په سخت ټوکو کې غندلي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي په پیرس کې د تیرې شپې بریدونه په ټول انسانیت او جهاني اقدارو برید دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي پاکستان د فرانس د ولس او حکومت سره ولاړ دی او ذمہوار کسان د محاکمه کولو لپاره خپل مرسته وړاندې کوي. پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیرولو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په خبر پاڼه کې وایي د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې په یو غونډه کې کړې. د پاکستان د سینټ د اپوزیشن غړو تور لګولی چې مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي رهداري په اړه له دوی معلومات پټ ساتلي دي. د سینټ د غونډې نه وروسته اپوزیشن غړو احتجاجي واک آوټ هم وکړ. د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. چارواکي وایي چې د یوې اونۍ راهیسې روانې په دې جګړه کې شاوخوا 60 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نن په ویانا کې د روس، امریکا، یورپ او منځني ختیځ لوړپوړي مرکزیان د شام د سولې په اړه باندې خبرې کوي. د ترکیې چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کرد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي او د عراق فوز وایي ځواکونو یې د پوځي عملیاتو په شروع کې په دریو ځایونو کې پرمختګونه کړي دي.
اوریدونکو همدې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونه د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. همدې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان، شاین بونیری او تکنیکی همکار اسا کمیری سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړي. خوشاله اوسئ. د الله پامان.